سلام ستړي مشه د مازیګر شپږ بجې دي. تاسو سمغه کلاساته رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د یو نامه مشر له ایران سره شو افغانانو سره لانړيوالو د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. روزا اوتومبایوا اسلام قلعه بندر ته تر سفر او هلته لا رسنه شو کډوالو سره تر لیدو کتو وروسته په وی خبر پاڼه کې ویلي کډوال رواني ستونزو او بې برخلیکې کړي کی. خبر پاڼه کې راغلی افغانستان چې وچکالۍ ځپلې او اویا سلنه خلک یې بې وسله دي، په یوازې سره د راستنېدونکو د څپې منلو ته چمتو نه دی. یو نامه ویلي د 2015 کال له پیله 1.3 میلیون افغان کډوال هیواد ته ستنه شوي چې د راپورونو له مخې ګڼ شمېر یې په زور او فشار راایستل شوي دي. د حلواش په نوم د ایران د بشري حقونو یو سازمان وایي چې د ایراني سرتیرو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د دغه سازمان د راپور له مخې دغه افغان عبدالمنان نورزهی نومیږي چې د فراه ولایت اوسیدونکی و، خو له ډیره وخته د ایران په زاهدان کې اوسېده. راپور کې راغلي نوموړی چې له ایران اخراج شوی و بیرته غوښتل د خپلې کورنۍ لیدو لپاره زاهدان ته لاړ شي چې په پوله پرې ډزې شوې دي. حلواش لیکي د ډزو پېښه د شنبې په ورځ شوې وه، خو په خبره یې د دغه افغان جسد پرون د شنبې لارویانو موندلې او نیمروز ته لیږدولی دی. د ایران حکومت او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. د پښتو ژبې مشهور ولسي حماسي او منتقد شاعر متی الله تراب د زړه د حملې له کبله مړ شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان صاحب الله مجاهد د هغې د مړینې په تایید سره پر مړینې خواشینی ښودلې ده. د تراب جنازه نن سه شنبې په کابل او جلال آباد کې ترسره شوه او د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالۍ کې په خپله پلارنۍ هدیره کې به خاورو ته وسپارل شي. تراب د شعر ځانګړی سبک درلود او په اکثره مشاعرو کې خپل شعرونه په یاد ویل او مینوالو یې بدرګه کوه. متی الله تراب په دې وروستیو کې په یو مشاعره کې د طالبانو مشر الله هیبت الله باندې هم نیوکه وکړه چې ولې له کندهار واک چلوي او هغه ته یې د شعر په ژبه وویل چې کابل ته راشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړی چې کرملین د 50 ورځو په موده کې له اوکراین سره توربند موافقه ونه کړي نو امریکا به پر هغو هیوادونو سختې ګمرکي تعرفې ولګوي چې له روسیې سره سوداګري کوي. ټرمپ د څرګندونې په سپینه ماڼۍ کې د ناټو له سرمنشي مارک روتې سره په پرونۍ لیدنه کې کړې دي. ټرمپ ژمنه وکړه چې میلیاردونه ډالره وسلې به کیف ته وسپاري. د ټرمپ د څرګندونې د روسیې پر وړاندې د ریس کې د یو ښکاره بدلون نښه ده. او د تسلا شرکت چې برېښنایي موټر تولیدوي نن د هند په ممبۍ ښار کې لومړنی نندارتون پرانیست. دغه موټر داسې مهال هند ته رسیږي چې په نړیواله کچه په ځانګړې توګه امریکا او چین کې د خرڅلاو کچه کمه شوې ده. د تسلا موټرو د خرڅلاو کچه د سږ کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د هغه د مالک ایلن ماسک د سیاسي لوري له کبله ټیټه شوه. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شئ. ل ایران او پاکستان راستنه شوی کډوال شکایت کوي چې پښتون ځکري په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا وایي چې د پاکستان حکومت د ویزو په بندولو سره د دوی جبري اخراج ته زمينه برابروي. لبل پلاو ل ایران راستنه شوی کډوال بیا وایي چې د هویتي ستونزو سره مخامخ دي. وړاندې به سره دغه دوړ هیوادونه د راستنه شوی کډوالو ستونزو په اړه واوري. همدارنګه دا به هم سره واوري چې په روستۍ کې په افغانستان کې د ځان وژنې پیښې د پخوا پرتلا ډېرې شوې دي.
د موږکانو دوا وایو ګولۍ دي وړولا، دا ګولۍ په ماښام کې خوړلې وې. د موږ هسپتال ته شفانې ته ورسولې وو.
د چې ولې د ځان وژنې پیښې د پخوا پرتلا ډېرې شوې دي پر علتونو به یې راسره جزئیات واورئ. همدارنګه د پښتو ژبې حماسي او منتقد شاعر متی الله تراب مړ شوی دی. وړاندې به د هغه د بیوګرافي په اړه هم راسره جزئیات واورئ چې څوک و، شاعري کې کوم ډول سبک کارول شوی و او ولې مینوال درلودل. نور مطالب هم شته، دلته هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالمو په تخنیکی چارو کې سره شفیق یار دی. په پاکستان کې مشتي او شمیر افغان پناه غوښتون کې وایي په تیر څو ورځو کې د دې هوا د پولیسو لوري د بی اسناد افغانانو د نیولو لړۍ ور بیا تیزه شوې ده. دوی همدنن هم د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو ویلي چې پولیس د افغانانو کورونو ته ورغلي او زیات شمیر کسانې د ویزو د نه لرلو په تور نیولې او حاجي کم ته انتقال کړي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
دا سمحال چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزي د تمدید پروسه تر نامعلومي مودې ځنډولې. په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغانان وای د پولیسو لوري د بی ویزي افغانانو د نیولو او حجی کم ته د انتقال پروسه یو وار بیا تیزه شوه. حجی کم په راولپنډي کې هغه ځای چې لنیول کېدو وروسته افغانان ورته انتقال او له بایومټریک وروسته له دې هیواد په جبري ډول استل کیږي. د اسلام آباد په جینه حسیمه کې میشت یو افغان عبد الله چې متحده ایالاتو ته د ایسایوي کیس لدی وای هم دا پرون د دوی کور ته پولیس ورغلی او د د تر یو زوی لزان سره وړي. دی وای لتیر شل ورځو رئیس د ویزی د تمدید غوښتنه کړي خو تر اوسه غوښتن لیک نه دی منل شوی.
پولیسانو جنجال بیرته د یو څو ورځې رئیس شروع شوه د پرون بیا راغلی ول زخه نو ما خو یې متر زوی نیول دا او جی کیم ته وړي د لګ مخکې مور سره خبرې وشوې هغه وای چې مونږ ریپورت کوي او ما خپل دوی شروع کیږي چې ویزه ته می اپلای کړی دا اوسه پر ویزه نه درغلی د غلطی دی پولیسانو جنجال دا ویزه بند کړی دي مونږ ته باید یو لار راکې چې مونږ څه وکړو.
د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشت د یوې اتکسیز کورنۍ مشر بل افغان چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي وای د ټولي کورنۍ د ویزو موده پای ته رسیدلې خو نوې ویزه نه دی ورکول شوی. نو موږ آزادی رادیو ته وویل چې همدانن هم د دوی سیمه ته پولیس ورغلی او لک تر لګه ل 15 تر 30 افغانان د ویزه د نلرلو لاملا لزانونو سره وړي دي.
هم فینانم پولیس اومده
دی وای هم دا وسوم پولیس راغلی او خلک نیسی. دوی لیوی خو د ویزی تمدید من کړی دي نه پوی حکومت پالیسی لري. اولی شپک میشتي ویزی مودا یو میشت را او وسی دی وی میشتي تمدید هم بند کړی دي. زه دا وس هم په یو پټ ځای کې يم. دو پولیس لویری دو ورځې کیږي چې ویزه می ختمه شوه ده خو دوی تمدید بند کړی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو نږدې شلو ورځو رئیس د پاکستان حکومت د افغانانو په وړاندې د ویزو د تمدید پروسه ځنډولې چې له امله یې دغه تمیشت زرګون افغانان اوس مهال بي ویزې دي. دغه افغان کډوال وایي له تیرو څو کلونو رئیس د متحده ایالاتو په ګډون نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې د کیسونو د څېړنې په تمه میشتې خو اوس مهال د ویزو د نه تمدید له امله د ایستلو لږ وخت سره مخ شوي دي. که څه هم پاکستان په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو د جولای په 12مه یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې افغانانو ته د بریښنایي ویزو د ناقانونه صادرېدو په تور د فدرال د څېړنې ادارې د ویزو د صادرولو یو شمېر اداري کارکوونکي نیولې دي. په همدې حال کې جرمني رسنیو راپور ورکړ چې تازه پاکستان کې جرمني ته د تګ په تمه په اسلام آباد کې میشت 150 کسان چې دغه هیواد تایید لیکونه ورسره نیول شوي او د اخراج کمپونو ته لیکدول شوي. د جرمني د ویلټم زونټاک رسنۍ د راپور له مخې پاکستان له تیرو دوه ورځو راهیسې د هغه افغانانو نیول او د اخراج کمپونو ته استول پیل کړی چې د جرمني له لوري ورسره د انتقال ژمنه شوې وه. په راپور کې راغلي چې دا مهال په اسلام آباد کې لږ تر لږه 2500 افغان پناه غوښتونکي چې جرمني ورسره د انتقال ژمنه کړې میشت دي. راپور دا هم وایي چې پاکستان دغه کسانو ته د مارچ تر 1 وخت ورکړی و چې باید له دې هیواده وویستل شي خو د راپور په ټکو د جرمني د غوښتنې پر بنسټ دا نیټه د جون تر 1 وغځول شوه. که څه هم د جرمني حکومت په وروستیو کې اعلان کړی چې د دغه افغانانو د انتقال پروسه پیلوي خو تر اوسه یې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا له وړاندې په دې هیواد کې د میشتو ای سی سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغانانو په ګډون د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ کولو پروسه پیل کړي. پاکستان دغه راز په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته هم د 3 جون 24 له دې هیواد د وتلو وروستۍ نیټه ورکړي و خو تر اوسه دغه کډوالو پر ضد د عملیاتو د پیلېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د پی او آر یو شمېر درلودونکو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیسو لویرې لوړاندې افغانستان ته ستانه شوي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ لخوا په 2000 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان کډی رورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ولنې با ایران ته هم ورشو چې هلته د افغان کډوالو وضعیت تر سره شریک کړو خو اوس د راپور سره ووري چې د پښتو ژبې مشهور شاعر متی الله تراب د زړه د دریدو له امله د 35 کلونو په عمر مړ شوی دی. دغه جنازه نن سه شنبه په کابل او جلال آباد کې ادا او د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالیو کې خاورو ته وسپارل شو. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
تراب د مرګ وصیت په غور واوره. د دې کلو او خاریو پښتنه وکاو دا
په ژوندوني د خپل مړینی وصیت کړو. هغه تر ډیره د سیاسي حماسي او انتقادي نظمونو لامل مشهور او د خلکو په منځ کې محبوبیت درلود.
اعظم ملکانو په سکو کې دا د ممندو باجو
دروستي ځل لپاره د روان لمریز کال په حمل میاشت کې په ننګرهار کې د نارنج ګل په مشاعره کې را څرګند شو.
بغاوتي نه ګڼي د دې رژیم پاړون ویل خو هم دومره چې وشول د تعلیم پاړون په دې ردیف په دې کافیا باندې نور نه غږیږم. زه په تعلیم او تربیه باندې نور
موڑی پخپل دی نظم کی ترڈی را د طالبانو د حکومت په مشر توند انتقاد وکړ او د غرازی د جنونو د خونځیو د خلاصون غوښتنه وکړه.
خپل سرخیار غواړم بیا وایم چې دل تراشا د وخت امیر المؤمنین صاحب خپل تراشا زه جرګره وګړی یو پرټنه وکړی د حکومت کوي.
د ډیرو په فکر په دې مشاعره کې د تراب همدان سم لامل شو چې په ټول هیواد کې د طالبانو لوري په مشاعرو بندیز ولګول شي. تراب ته یو شمېر نږدې کسانو ادعا کړې چې د نارنج ګل مشاعري وروسته نوموړی تر ډیره په کور کې نظر بند او اجازه نه ورکول کېده چې آن په شخصي مشاعرو کې برخه واخلي. د هغه یو شمېر نږدې دوستانو ازادي راډیو ته وویل چې متولا تراب وطن دوست شاعر او مړینه د پښتو ادبیاتو لپاره لوی ځای ده. د متولا تراب یو نږدې ملګری صبغت الله هوتک ازادي راډیو ته وویل
متولا تراب زموږ نږدې دوستانو ورګر څخه متولا تراب یو حلیم دوباره او په یواد نه شخص و همیشه په ملي مسایلو کې ملي دریز غوره کړی. د متولا تراب مړینه د ټول افغان ملت لپاره یو ستر ځای دی.
ځوان شاعر شفیع الله تاند وایي تراب د مشاعرو مالګوا.
تراب صاحب ډیر دردمند او په وطن مائن شاعر و مړینه یې لویه ضایع ده. تراب صاحب د حالاتو ډیر ښه درک درلود. نه یوازې نقد یې کارو ترڅنګ یې ډیرې اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې. تراب صاحب د مشاعرو مالګه وه. کومې مشاعرې ته به چې دی نه و راغلی هغه مشاعره به پیکه او نیمګړې ښکارېده.
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د متولا تراب د شعرونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ارواخات مدیولا تراب یو ولسی شاعر و چې د ولس په ژبه د خپل افکار او بیان په ډیر صراحت کاو او د محبوبیت راز دا و چې په دې پوهېده چې ګڼ شمېر خلک څه فکر کوي او بیا یې د خلکو ګیلې او د خلکو شکایتونه په بشپړ صراحت بیانول. په هر ډول سیاسي شرایطو کې د حاکمو واکمنو په وړاندې د مقاومت شیرونه ویل.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد په خپل اکسپانه د هغه مړینه تایید کړې او په دې اړه یې خواشینی ښودلې. پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو شمېر شاعرانو او د متولا تراب مینوالو په ټولنیزو رسنیو د هغه مړینه خواشینونکې خبر بللې او د پښتو ادب لپاره ستر ځای بللې. متولا تراب پرون دوشنبه د جولای 14مه د 45 کلونو په عمر په خوست کې د زړه د درېدو له امله ومړ او نن سه شنبه د جولای 15مه د ننګرهار په خوږیانو کې خاورو ته وسپارل شو. د راپورونو له مخې متولا تراب په 1450 لمریز کال کې د ننګرهار خوګیانو ولسوالۍ په کوز بیار سیمه کې زیږیدلی و. نوموړي د عمر زیاته برخه په کډوالۍ کې د خیبر پختونخوا کورما او صدی کې تیره کړې او له هغې وروسته بیا په خوست ولایت کې میشتو. هغه په دغه ولایت کې شخصي کار روزګار درلود. په 2008 کال کې د پکتیا په نختر مشاعره کې د نوموړي دا شعر داسې څوک شته چې د راغلو نه پښتنه وکړي ډیر مشهور شو او له هغه وروسته په هره مشاعره کې نوموړي ته د ګډون بلنه ورکول کېده. ویل کېږي 15 شیری ټولګي غبار په هندارو للمی ګلونه د کاڼي اوبه سپین بغاوت او زه په خپل کړي بغاوت باندې پښیمانه نه یم یې چاپ شوی او وروستۍ شیری ټولګه موږ د کلیو او بانډولي ونی تر چاپ لاندې و.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسیز مخه کلاساته رادیو ناوری. د ایران د کار همکاره یو ټولنیزې حسین وزارت ویلی افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو پروسه له ننګونو سره مخامخ ده. د دې وزارت مرستیال سید ملک حسینی په یو خبری کانفرانس کې ویلي چې د افغان کډوالو د طبیعت ستونزه د پخوا پرتله ډیره شوې ده او هغه سنه چې په ایران کې دوی ته ورکول کېږي د طالبانو حکومت له لوري نه منل کېږي. یو شمېر رسنه شوی افغان کډوال او دغه راز هغه کسان چې په ایران کې میشتي دغه وضعیت ته سخت اندېښمن دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایران راستون شوی افغان کډوال چې څو کال مخکې دغه هیواد ته د کار په لټه تللی و خو تازه له دې هیواده جبري ریپورت شوی. هغه چې د نوم د نخودو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولی وویل چې طالبان راستانه شوي کسان سیړي او یو شمېر کسان د تذکیرو د نه لرلو له امله څو ساعته له پښتنو او ګرویګونو سره مخ کیږي. دی وای ماته ویل چې تذکره دې چرته ده. ما ورته ویل چې هغه می په کور کې پریخي او زه په قاچاقي ډول ایران ته تلوم. بیا یې زما د خروجی پانه ولید چې ایران راته راکړی او اجازه یې راکړه. دلته ما دوه درې کورنۍ وکتلې چې تذکری نه لرلې. ډېری پښتنې ترې وکړې چې د کوم ځای یاست او دوه درې ساعته یې سر کړی. یو شمیر نور افغان کډوال چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په ایران کې میشتي او اولادونه یې د افغانستان اسناد نه لري سخت اندېښمن دي. نصیر احمد چې څلور اولادونه په ایران کې پیدا شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي څلور اولادونه مې تذکیري نه لري. دوی په ایران کې پیدا شوي دي او اوس که موږ افغانستان ته ځو په پوله له ستونزو سره مخ کېږو. هیڅوک نه غواړي چې اولادونه یې ترې جلا شي. زه له دې اړخه ډېر اندېښمن یم. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کار همکارۍ او ټولنیزې هوساینې وزارت مرستیال سید مالک حسینی ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدلو پروسه له ننګونو سره مخ ده. نوموړي پرون د جولای په 14 یو خبري کنفرانس ته وویل چې یو شمېر کډوال چې هویتي اسناد نه لري د طالبانو له لوري نه منل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر څارونکي وایي که څه هم دغه ډول څېړنې له امنیتي اړخه ښه اقدام دی خو د دوی په خبره په پولو کې د کډوالو د راستنېدو بهیر کې ګډوډي رامنځته کوي. یو شمېر افغان کډوالو چې په وروستیو کې د اسلام کلا له لارې افغانستان ته رارسېدلي ویلي چې له ایرانه د وتلو او افغانستان ته تر رسېدو وخته له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې ایراني پولیسو ورسره ناوړه چلند کړی او په اسلام کلا کې د کډوالو لپاره په جوړ شوي کمپ کې هم هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. دوی د غراز د تذکیرو د نه لرلو له امله د ستونزو ترڅنګ د سرپناه خوړو روغتیایي اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کړی او ویلي دي چې تروسه هیڅ ډول ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. دا په داسې حال کې چې په وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بېساري ډول زیاته شوې. تیره جمعه د جولای 11 د اسلامي همکاري او سازمان راپور ورکړ چې د روان کال د جون له لومړۍ تروسه له ایرانه 450,000 ډېر افغانان رسانه شوي. د سازمان ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 15,000 افغانان چې ډېرې ښځې او ماشومان دي افغانستان ته ستنېږي چې په پولو کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله خدمات تر سخت فشار لاندې راوستي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم درته لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین پارلمان نن د پوځي حکومت او عمومي بسیج قانون د نوي ورځو په موخه وغځوه. دغه قانون کې د جګړې د محل اقدامات شامل دي او د یې شپاړسم ځل دی چې موده یې تمدیدیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د روسیې په ضد جګړه کې د نوي پوځي مرستې ژمنه کړې ده. نور تفصیل اسدالله لوتین اورو.
د اوکراین پارلمان کې د سې شنبه په ورځ د پوځي حکومت او عمومي بسیج د قانون غځولو ته 360 وکیلانو موافقه او یوازې یو مخالفه رائے ورکړه. دغه قانون د تمدید موده د روان میلادي کال د اگست 3 پیلېږي او د نومبر تر 15 نیټې پورې دوام کوي. یاد قانون د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل سره هممهاله اعلان شو او دای شپاړسم ځل دی چې موده یې غځول کیږي. د پوځي حکومت او ملي بسیج د قانون لمخې په اوکران کې د ولسمشري او پارلمان دواړو ټاکنې ځنډیږي او د 1300 کلونو ترمنځ نرینه له استثنا پرته له هیواده د وتلو اجازه نه لري. اوکران کې پوځي حالت داسې مهال تمدیدیږي چې د روسیا او اوکران د یوې احتمالي سولې لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې هڅو کومه پایله ورنه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې کرملین د 50 ورځو په موده کې له اوکراین سره د اوربان توافق ته ونه رسیږي نو امریکا به پر هغو هیوادونو سخت ګمرکي تعرفې ولګوي چې له روسیې سره سوداګري کوي. ترامپ دا څرګندونې د ناتو له سرمنشي مارک روټه سره په سپینه ماڼۍ کې د کتنې پترس کې وکړې. ترامپ د غراز اجمنه وکړه چې میلیارډونه ډالر وسلې به کیف ته وسپاري چې تر ډیره پکې دفاعي وسلې شامل دي. د ترامپ دا څرګندونې د روسیې په وړاندې د ریس کې د یو ښکارا بدلون نه خده. هغه چې مخکې ادعا کوله چې له پوتین سره شخصي اړیکې لري او د سولې توافق کولای شي خو اوس په ښکارا ډول کرملین تورنوي چې د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې جدي نه دی. د ترامپ دغه څرګندونو د روسي چارواکو خبرګونونه هم پرولي. د تاس خبري اجانس د راپور لمخه د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف ویلي ترامپ د ناتو او اروپای ټولنې له خوا تر فشار لاندې دی چې د اوکراین جګړه وغځوي. د لاوروف مرستیال الکساندر ګروشکو بیا خبريالانو ته ویلي ناتو غواړي د اوکراین جګړه تر هغو وغځوي چې مسکو ستړی کړي.
له خبرونو ور اخوا
لا تیری بی مشره هیسی په افغانستان کې د کورنی رسنیو له خوا د ځنوژنو پیخي دا راپورونه ډیر شوه دي د دې تازه پیښو د ځینو قربانانو کورنیو د ځنوژنو هڅه کوونکې همدارینه خو ځوځي راډیو ته ویل چې دوی یعنی د کورنیو غړو د بیلابیلو کړهونو اقتصادي ستونزو ټولنیز او همدارنګه رواني فشارونو د طالبان د حکومت له خوا د مختلفو بندیزونو او محدودیتونو له امله د ځنوژنو هڅه کوي. خوروا پوهان ځنوژنه د ژوند له کړهونو سره د مبارزې لر نه بلکې ستونزو ته د تسلیمېدو په معنا بولي. په دې اړه نور تفصیل د فیروز سیسی پر پور کې
خوی زوانو تر اوسه ودل نه وکړه.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد نورجان دی چې وایي د ترزوی عیسا شل ورځې مخکې ځان وواسه. د ایزیتوی چې شپارس کلن عیسا د خوست ولایت مرکز د اوزیانو کلی اوسیدونکو تر څلورم ټولګي زده کړې کړي وي او په دې وروستیو کې د خپل کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په یو کوچنی خوراک پلورنځي کې په کار بوخت و. د ازادي راډیو ته وویل کورنۍ اقتصادي ستونزې درلودې خو د عیسا د ځان وزنې لامل لا هم معلوم نه دی.
تقریباً
افغانستان جنوبی ولایت کندهار چې یوازې په تیره اونۍ کې د ځایي کورنیو رسنیو خبریالانو لخوا ترې د ځان وزنې د څلورو پیښو راپورونه خپاره سوي. یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل بیکاری او شدیدو اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړ چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ځان وزنې هڅه وکړي. دای چې 45 کلن او د څلورو ماشومانو پلار دی خپله کیسه یې داسې بیان کړه. دا کس ادا کوي چې د کندهار ولایت ډیری ادارو مسولینو خلکو او آن ګاونډیو نه د کارموندنې او خپل ماشومانو لپاره د ډوډۍ مرسته غوښتي خو په خبره هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نارینه و ترمنځ د ځان وزنې او یا د هڅې د ډیری پیښو لامل اقتصادي ستونزې ګڼل شوي. خو دا یوازې نارینه نه بلکې په دغه هیواد کې یو شمېر نجونو او ښځو هم په دې عمل لاس پورې کړی یا یې هڅه کړې ده. د ځینو دوی کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ له کار او تعلیمه پاتې کېدو کورنۍ تاوتریخوالي په کم عمرونو کې ودولو ته اړ ایستلو په بدو کې ورکړې رواني او کلتوري فشارونو په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا پرې د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو له امله دوی د ځان وزنو هڅې کړې دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې وه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. دا چې 13 کلنه ده او نهم ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو حکومت بندیز له امله له زده کړو راوګرځول سوه. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل پر نجونو او ښځو د طالبانو حکومت د سختو بندیزونو او محدودیتونو له امله یې د ځان وزنې هڅه کړې وه.
امروز خبر شدم که تقریبا بیش از 20 آموزشگاه در امی چهار اطراف هم مکیشون محرمون شدن، محرولاق شدن.
کله چې زموږ په سیمه کې لږ تر لږه شل روزن ځایونو کورسونه چې زموږ لپاره د تعلیم او زده کړې وروستۍ هیله وه هغه هم بند شول، نور مې پر ذهن سخت زیات فشار راغی. داسې مې فکر کاوه چې قیامت دی. کور ته چې راغلم هېڅ پر ځان نه پوهېدم، سم مې په یاد نه دي، خو دولس کا 15 دانې ګولۍ چې اندازه یې زیاته وه او قوي وه معلومې نه وې چې د څه شي وي. دا ټولې مې یو ځای وخوړلې خو له بده مرغه هېڅ راباندې ونه شول، یعنې ژوندی پاتې شو.
دا وایي چې دې پیښو یې کورنۍ ډېره دردولې وه. اوس یې د ځان بوختولو لپاره په کور کې د رسمۍ تر څنګ ځینې نورې بوختیاوې برابرې کړې او په خپل هغې اقدام سخته پښېمانه ده. د یادونه ده چې یوازې د روان میلادي کال د جون له 15مې د جولای تر 14مې د یو شمیر کورنۍ او رسنۍ له خوا د افغانستان په غزنی، کندهار، ننګرهار، خوست او کابل کې له 200 ته زیاتو نارینه او ښځینه د ځان وزنو د پیښو راپورونه خپاره شوي دي. خو ډیری داسې پیښې شته چې په دې موده کې له رسنیزو کېدو پاتې او کورنۍ لامل کلتوري محدودیتونه بولي. د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمې یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت او په خبره یې د کورنۍ او خپلوانو له ویرې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې یو 4 کلن زوی مور ده او د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ زور زیاتي له امله یې خاوند د دې او ماشوم هیڅ ډول مسؤلیت نه مني، چې په پایله کې یوه اونۍ مخکې د درملو په خوړلو د ځان وزنې هڅه کړې. د 23 کلنې میرمنې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ګاونډۍ لخوا یې وژغورل سوه او اوس د همدې ګاونډیانو په کور کې له خپل ماشوم سره په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. د ښځو بشري حقونو ځینې فعالان وایي اوس تر بل هر وخت په ښځو وینجونو کې د ځان وزنې پیښې زیاتې شوي او لامل یې هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټولنې د دوی څنډې تکول بولي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې سارا رحمانی ازادي راډیو ته وویل
هر روز که میگذره زندگی برای دخترای افغانستان سخت‌تر و دردناک‌تر و تاریک‌تر میشه.
هر روز چه تری که افغانستان که دنجون ژوند سخت دردناک و نور هم تیره کیگی. هغه نجونې چې ښوونځی او تعلیم ته اجازه نه لري د انتخاب حق نه لري او غږ یې غلی کړی شوی. د کورنۍ او لخوا فشارونه، بېوصلي، نامعلوم راتلونکی دا ټول د دې لامل شوي چې ځینې پرته له ځان وژنې بله حل لار ونه لټوي. خو ځان وژنه د حل لار نه ده. موږ کولی شو د امن د فضا ټینګولو له لارې د زده کړو او دوی په ملاتړ هیلې بېرته ور وګرځوو.
د یادونه ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي پر نارینه او د بېلابېلو محدودیتونو تر څنګ په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو تر پوهنتونه او آن په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. ښځې په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي. له محرم پرته یې پر لرې واټن سفر، تفریح ځایونو، سینګارتونونو، حمامونو، ورزشي کلبونو او لوبغالو او آن کورسونو ته پر تک هم بندیزونه لګولي دي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. د یادونې ده چې د اسلام مقدس دین کې د قرآن کریم په النساء، البقرې او الحجر سورتونو په ګډون په بېلابېلو آیاتونو کې ځان وزنه معنی او حرامه ګڼل سوې ده. دغه شان ارواپوهان ځان وزنه د حل لار نه بولي، خو د اندېښنې په څرګندولو وایي چې انسانان د زیاتو ذهني فشارونو او ناهیلۍ په اوج کې د مرستې نه ترلاسه کولو وروسته په ځان وزنې فکر کوي او دا دایمي حل لار بولي. هغه څه چې د دوی په خبره تر ټولو غلطه پرېکړه ګڼل کیږي. له دې ډلې ارواپوه عبدالمتین احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د ځان وزنې د مخنیوي په اړه سپارښتنې داسې بیان کړې.
یوه سپارښتنه مې دا ده چې دا ډول خلک دي تل خپلو ملګرو او د باور وړ کسانو سره د خپلو احساساتو په اړه خبرې وکړي. بل دا چې کله مو د ځان وژنې اړوند فکر کاوه نشه یې توکي مه کاروئ، ځکه چې دا دردناک مثبت فکر او د پرېکړې توان اخلي. بل د دې ډول فکرونو پر مهال دې ژر تر ژره ارواپوه یا مشاور ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مسلکي مشورې ترلاسه کړي. ځانونه دې پر مثبتو چارو لکه ورزش، ډېر وخت له ملګرو سره تېرول او ټولنیزو فعالیتونو بوخت کړي. بل دا چې دې وخت کې دې له دا ډول کسانو ډېر ملاتړ وشي چې بالاخره د دې مسایلو یعنی ځان وژنو مخنیوی وشي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خاني د روان کال له پایله تر اوسه د سبسویو ځان وزنو پیښو د شمیر په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي 2020 کال کې د 360 پیښو د ثبتېدو خبره کړې وه. خدای نه ویلي چې په دې شمیر کې څومره ښځې او څومره نارینه وه. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینیت او د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو په افغانستان کې د ځان وزنو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وه چې د ځان وزنې ډېری هڅه کوونکي ښځې وې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په ژوره نرواکه ټولنه کې له هرو دوو افغانانو څخه یوه یې چې ډیری ښځې دي د طالبانو له وخت رسیدو مخکې په رواني ستونزو اخته وي. خو کارپوهان وایي چې وضعیت اوس تر بل هر وخت بدتره دی او په ټکو یې یوه ټولنه چې 4 لسیزو جګړې ځپلې اوس د طالبانو لخوا د ښځو د بنسټیزو ازادیو ځپنه او اقتصادي ناورین هم تجربه کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زکون کو ته هله لرم چې تاسو ټول جوړ روغ او صحت مند به یاست. گرانو زکون کو تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځه لسم لوست شرح خلاص ویم، او هله لرم چې د لوست ترستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. گرانو زکون کو زموږ او تاسو نن نه یو درسي موضوع ده، انتقالی فلزات چې د یو سلو د شپې تم صفې خپل تر یو سل آتش پیته می صفی پوری با دوام ولری. گران زکون کو مجا تاسو پتی الوسک شی وال وستل چی در دوام اصلی گروپ در لونی اصلی گروپ آنا سور و پاوی ترتیب در حاوی زنگرتیا و چی کلسیم و در کلسیم مهم مرکبات و آلمونیم و در آلمونیم مهم مرکبات و تعمولات و پاوی ترتیب رازو مجا تاسو نن رس انتقالی فلزات و یو چی خپل انتقالی فلزات چی دی هاگ آن سورونه یا هم هاغه فلزات دي چې د هاوی خپل د دی او د اف په فرعي سويو یا د دوی د اف او د دی په فرعي اوربیتالونو کې د هاغوی د الکترونونو په واسطه سره د ټکېدو په بهیر کې رامنځته کیږي. او بل انتقالي فلزات چې د ګران زكون کو خپل پاندې ترتیب موږ او تاسو وایي چې د دوهم او د دریم د دوهم او د دریم اصلي ګروپونو ترمنځ قرار لري چې تقریبا آتش پېته عنصرونه چې څلوېشت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د دی فرعي سویه اوربیتالونه او اتهویشت نور عنصرونه د جدول په چکتنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د دی فرعي سویه اوربیتالونه چې دي هغوی بیا اتهویشت نور عنصرونه دي چې د جدول په چکتنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي. د هغوی د فرعي سویه اوربیتالونه چې دي د الکترودونو په واسطه سره د ډکېدو په حالت کې دي، او په همدې ترتیب ګران زکون کو دوی چې دي د اف بلاک په نوم سره هم یادېږي، د انتقالي فلزاتو یا د انتقالي عناصرو په نوم سره هم یادېږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو انتقالي عنصرونه په دوو برخو ویشو چې یو خارجي انتقالي عنصرونه دي چې د په ډي بلاک کې وجود لري، او بل هم داخلي انتقالي عنصرونه دي چې هغه په اف بلاک کې وجود لري. دا دوه نوع عنصرونه موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو هغه دوه برخې وي. رازو ګرانو زکونکو، اوس د انتقالي عناصرو یا هم د هغوی عمومي خواص یا د ډي بلاک عمومي خواص وایو د دوی د فهم دي اساس کوم دي. رازو ګرانو زکونکو، اوس د انتقالي عناصرو عمومي خواص یا هم د ډي بلاک عمومي خواص وایو چې د دوی اټومي شعاع چې د ګرانو زکونکو د پیریدونو په برخه کې د دوی اټومي شعاع چې د منځني په منځني ګروپ پورې اړه لري، یعنی د په منځني ګروپ پورې چې کېږي لنډیږي، نو د هغه وروسته دوی لومړی ثابت پاتې کیږي او بیا کرا کرا چې کېږي اوږدیږي. او د دوی د اینرزیشن انرژي چې ده یا هم د ډي بلاک د عناصرو د اینرزیشن انرژي چې د هغه د پی بلاک څخه یعنی نسبت پی بلاک ته زیاته ده، او د اس بلاک څخه بیا چی شیده کمه ده. او د انتقالي عناصرو د اینرزیشن انرژي چې د هغه تغییر مندون کې او غیر منظم ده. او دوام عمومي خواص څخه یو هم د هغوی د اکسیدیشن حالت دی چې خپل په انتقالي عناصرو کې دوی چې دی د ان اس او په همدې ترتیب د ان منفی یو دی، یعنی د دوی هغه د دی مدارونه چې دي د دوغه انرژي او په درلودلو سره دوی د ان اس برسره د ان منفی یو دی مدار څخه هم کېدای چې الکترون ورکړي او یا هم مختلف اکسیدیشن نمبرونه چې شکري اختیار کړي. او کچیر بیا د پیریود په برخه کې وګورو د دی بلاک عناصر چې دي هغه د کینې خوا څخه وشي خوا ته د دی د اکسیدیشن نمبرونه چې دي د هغه تعداد په منځني ګروپ پورې مربوطیږي او زیاتیږي، خورسته د هغه څخه بیا ورو ورو چشکیږي کمیږي. او بل ګران زکون کو یو هم مهم خاصیت د دوی د هغه کثافت ته چې موږ او تاسو د انتقالي عناصر یا د دی بلاک د عناصر کثافت چې د نظر اس او نظر پی بلاکونه ته ډیر دی او په همدې ترتیب فلزي خاصیت چې د انتقالي عناصرو یا هم د فلزي د دی بلاک د عناصرو د هغه چې دی نسبت و هغه عناصرو ته چې مثال د هغه خپل فلزات فلزي خاصیت درلودونکي دي ډیر کلک دي او انتقالي فلزات چې دی د برېښنا او د تودوخې او ش تیرونکي دي اوس لکه موږ تاسو کپر چې وایو یا هم سپین زر او سره زر دوی چې دی ډیر کلک جامدي جوړشتونه لري او د برېښنا تیرونکي هم دی او په همدې ترتیب یعنی هادي جسمونه بلل کیږي. اول برانزه کوونکو یو هم مهم خاصیت د هغوی د ویلې کېدو او د جوش ټکی دی چې دا هم د انتقالي عناصرو د جوش او د ویلې کېدو ټکی نظر اس او پی بلاکونو ته چې چې ده ډیر لوړ ده او ځکه چې دوی کوي او فلزي اړیکه په دولودلو سره یو بغیر د چیرڅخه بغیر د سیماب څخه چې هغه پکښې استثناء او کډمیام څخه چې دوی د ویلې کېدو او د جوشت کې ډیر ټیټ دي نور د ټولو د ډی بلاک د عناصرو د فلزاتو د ویلې کېدو او د شیدو ټکی لوړ دي. وهم هم د ستاندرد ریډکشن یا هم د دوی هغه پوتنشیل دی چې د عناصرو یا د ډی بلاک د عناصرو ډیریکشن پوتنشیل چې د هغه منفي ده پرته د میسو څخه چې هغه مثبت ده نور د ټولو ده منفي ده. او بل دوی چې د انتقالي فلزات یا د ډی بلاک عناصرو چې د هغوی کمپلیکس مرکبات جوړوي همیشه انتقالي عناصرو چې د خنسا مالیکولونو چې خنسا مالیکولونه لکه هایدروجن و امونیا و کاربون مونوکساید و نایتروجن مونوکساید او داسې نور چې دوی د او په همدې ترتیب سره د آیونونو په شکل لکه بیا کلورین و فلورین و سیانایت سره یو ځای کولای سي چې کمپلیکس مرکبات ترې جوړ سی یا هم لاسته راوړل سی. یو هم مهم خاصیت ګرانو زده کوونکو هغه کټلیستي خاصیت دی چې خپل ځینې انتقالي فلزات یا انتقالي عناصر چې دي د هغوی مرکبونه چې دي خپل کټلیستي خاصیت لري. هغه لکه مثال لکه نیکل، نیکل خپل یو کټلیستي خاصیت لري او وینادیم د خپل یو کټلیستي خاصیت لري. او یو هم مهم خاصیت هم مکناتیسی خاصیت د دی بلاک د ګرانو زده کوونکو چې مکناتیسی خاصیت د ځینی انتقالي عناصر چې دي د خپل ځان مکناتیسی خاصیت شي رنګای نونه جوړوي انتقالي فلزات او داسې نور نور دا هم هغه مهم خواص و د انتقالي فلزاتو ده یا هم د انتقالي عناصر یا د دی بلاک. زګرانو زده کوونکو اوس د انتقالي عناصر یا هم د انتقالي فلزات د جملې څخه یو عنصر چې هغه خپل یا یو فلز د اوسپنې په نوم سره یادیږي چې اوسپنه خپل د ټولو انتقالي فلزاتو نسبت نور ته ډیر چشکیږي کارول کیږي یعنی کارونه او استعمال یې ډیر زیات ده. خو د اوسپنې څخه وروسته یو بل عنصر دی چې خپل المونیم ده چې د المونیم څخه بیا وروسته د ځمکې په قشر کې دا زیات فیصدی سرچش کیږي مندل کیږي چې 3.5% د ځمکې په قشر کې خپل برخه لري یعنی د چش څخه د دې څخه د جوړه شوې ده. بل ګران زده کوونکو موږ تاسو د اوسپنې مشهور کانی د بوري لرو چې عبارت ده هیماتایتیت، منګنایتیت، د پایرایت څخه مهم دی هغه مهم مشهور کانی د بوري دی. او یو هم موږ تاسو د اوسپنې سلفاید چې خپل د پیریډ ډبرې د لیونو او سرو زرو په نوم سره هم یادیږي ځکه د ځلا او د رنګ د کبله سرو زرو ته ورته دي او خپل د پیریډ څخه یو اوسپنه لاسته نه راوړل کیږي. خو هیماتایت او منګنایت چې دی په لوړو کورو او د هاک د ډبرو او د سکرو سره یو ځای ډک او په آزاده هوا کې کېدای شي چې شي ارجا سي او په پایله کې کېدای شي چې د چونیل د ډبرو څخه کلسیم اکساید هم تش شي ترې لاسته راوړل شي. زه ګرانو زده کوونکو د اوسپنې لاسته راوړنې ته چې اوسپنه څه ډول لاسته راوړل کیږي یا د اوسپنې لاسته راوړل څه ډول دي ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په دې ځای کې ونې د لپاره چې اوسپنې د مقاومت لوړ شي د نورو عنصرونو سره یو ځای دی په ترکیب ډول ترکیبیږي لکه د زنګ زد فولات چې د خپل 2% اوسپنه پکښې کې او 9% کرومیم او 9% نیکل وجود لري. په همدې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د اوسپنې هغه مقاومت د لوړوالي لپاره په همدې ترتیب د نورو عنصرونو سره یو ځای ترکیبیږي او په نتیجه کې موږ تاسو هغه په لاس راوړلی شو. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني موږ تاسو د اوسپنې اکساید لرو د کاربن مونو اکساید سره یو ځای کیږي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې داسې یو مرکب موږ تاسو ته په لاس راکوي او نتیجه کې کاربن ډای اکساید په لاس راکوي کچیر بیرته همدې مرکب ته موږ تاسو چې ورکو د کاربن مونو اکساید سره تعامل ورکو په نتیجه کې درې اټوم فیرس اکساید په لاس راکوي کاربن ډای اکساید او په نتیجه کې بل اخر موږ تاسو وینو چې په دې طریقې سره کچیر فیرس اکساید او کاربن مونو اکساید ترمن بیا د چې شسی تجزیه سی په اخر کې یا هم په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې اوس په دې ترتیب سره لاست رااله څوکرانو د کون کوز د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د انتقالي فلزاتو د جملې څخه یو بل عنصر چې هغه میس یا کپر ده چې سمبول سی یو ده چې موږ تاسو وایو میس یا کپر چې د خپل د لش کیمیاوي فعالیت په دلو سره د ځینو نورو ډبرو لپاره په آزاد باندې موندل کیږي خو د ځمکې د کورې د میس یو لوی برخه چې د خپل د سلفایدونو په باندې شتون لري او د هغوی کانی ډبرې چې دي په همدې ترتیب سره د چلکو پیریټ په نوم سره یادی راو د شګو د منځولو په طریقه کې بیا له ډبلو سره د ډبر سره جلا کیږي دا چې خپل د میسلرون کې کانی ډبري چې هغه ټوټه ټوټه او په پډور په پودور باندې تبدیلوي ورسته بیا هغه په مایاتو د لامبو په حالت کې کېدای شي چې ګډ ووسی تر څو میس چې خپل د کانی ډبرو څخه جلا سی او په دې مخلوط کې لښت څه هم غوړي هم کچيري ورزيات کړل سي بیا د دې مخلوط د منځتلو لپاره د دې چې د هوا ته تیریږي او کاني یا هم تیر چې د هغه خپل په لامبو وهون کې بنه د پورتنی برخه کې د درندې تیږه او د خاور د لوښ په لاندنی برخه کې تشکیل شکته راځي او د هوا د غوړي سره یو ځای له پورتنی او سوري څخه کېدی چې د باندې ووځي نو په همدې طریقه سره موږ تاسو دلته خالص په خالص ډول سره کولای شو چې مثلا سره ورو او د میسو د خالصو کانو تیجو څخه په پورتنی ډول کې دیسې چې په دوو میتودونو لاس ته راوړل سي دا سې چې یو لبل څخه کې دیسې چې یو هم یو یې د پرایم موتالوجي په نوم سره او بل یې د هایدو درو موتالوجي په نوم سره کې دیسې چې موږ تاسو شکو په خالص ډول سره لاس ته راوړل نو په لومړی طریقه چې موږ تاسو ویل په هغه کې په دې صورت کې د سلفر ډای اکساید حاصلېږي او په هوا کې خپریږي او د ځمکې په کورې کې د ژوند دی او د اوسیدلو محیط ته له خطرونو څخه کېدای شي چې پایلټي شکرې رامنځته کړي او په دوامه طریقه کې بیا د هایډرومیټرولوژي په دویم پړاو کې بیا موږ تاسو وینو چې دلته د میسو سلفایټ دی هغه د اکسیجن سره یو ځای تعامل کوي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې مستره لاست راځي او په نتیجه کې سلفر ډای اکساید هم تشکیږي ورڅخه لاست راځي چې د الکترولیت په دې ترکه کې هم کېدای شي چې مس له مرکبات څخه په نتیجه کې تشسي په لاست راوړل سي یا هم لاست راځي چې د برښنا تیرون کې د لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې یا هم په دې ماده لکه ویني چې د مرته او تاسو د میسو د فیرس سلفایډ لرو د اکسیجن سره تعامل کوي د میسو سلفایډ په لاس راکی او د په نتیجه کې د اوسپنې اکساید او سلفر ډای اکساید سدیږي موږ تاسو ویل په دوامه یا هم هایډرو میټرولوژي کې موږ تاسو ویل چې د میسو سلفایډ راځي د اکسیجن سره یو ځای کیږي په نتیجه کې میس په لاس راکی او سلفر ډای اکساید په لاس راکوي دا هم ګران زده کوونکو د میسو تعاملات د تیزاب سره کچیر میس د ایچ سی ال یعنی د رقیق تیزاب سره تعامل وکړي د میسو کلورایډ پلس رکی او ب پلس رکی او کچیر میس د سلفوریک اسید څخه چې د یو غلیظ تیزاب ده تعامل وکړي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د میسو سلفایډ پلس رکی او هایدروجن ترې آزادیږي او کچیر میس خپل به تواخصل سي د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي موږ تاسو وینو دلته سل د میسو سلفایډ او دوه مالیکول اوبه سلفر ډای اکساید ترې تشکیږي لاست راځي راځو ګرانو زکوونکو یو بل عنصر چې هم د انتقالي فلزات د جملې څخه شمیرل کیږي چې دا هم د کرومیم په نوم سره دی سمبول په سی آر سره شودل کیږي دا چې د پژم فری ګروپ لومړنی عنصر دی چې دا عنصر ژر او روشانه رنگ درلودونکي دی او د تخریبیدلو په مقابل کې خپل نزان مقاومت شي د دې عنصر زیاتی کانی د بوري د اوسپنې او د کرومیم د مضایف اکسایدونو څخه شمیرل کیږي او دوی چې دی د هغوی د ارجاع د کاربن په مرسته په برښنایي حالت فټیش کیږي دا سي تر سره کیږي مراد تاسو کولای شئ چې کرومیم په دې ډول سره هم لاسته راوړو. دا هم د کرومیم هغه مهم او مشهور مرکبات دي. ګران اوس د کوونکو موږ او تاسو اوس د لوست دې برخه کې ارزونه لرو چې د لومړی سوال د ډي بلاک عنصرونو شمیر څو دي، دوام سوال کوم عنصرونه په انتقالي عنصرو پورې مربوطیږي، بي ګروپ، الانتنایدونه، اوکتنایدونه، هیڅ یو. دریم سوال چې وروستی سوال دی، کروم په کوم ګروپ شي موقعیت لري؟ اے اول اصلي ګروپ، دوام اصلي ګروپ، شپږم فرعي ګروپ او کشپرم فرعي ګروپ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زدکونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به سي. گرانو زدکونکو، تاسو ټول ته د 12م ټولګي کیمیا مضمون 15م لوست شرغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پر می ملتیا وکړي. گرانو زدکونکو، زموږ او تاسو نننی ورځی درسي موضوع د عضوي تیزابونه چې د یو سلو شپیتمې صفحې څخه پیل تر یو سلو دو اتیایمې صفحې پورې به دوام ولري. زموږ او ستاسو لسم څپرکی، پنځلسم لوست، دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع عضوي تیزابونه دي، یا هم د کاربوکسیلیک اسید په اړه موږ او تاسو بحث کوو. موږ او تاسو په تیر لوست کې لوستلي وه چې خپله عضوي مرکبات و د هغوی مهم مرکبونه، فزیکي خواصونه و، کیمیاوي خواصونه، البته الدهایدونه و، کیتونونه و. د عضوي مرکباتو د اکسیجن لرونکو مشتقاتو څخه چې موږ او تاسو وایو مهم خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې د دې مرکباتو په ترکیب کې کولای شو موږ او تاسو وایو چې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دغه ګروپونه خپله د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. چې خپل موږ او تاسو کولای شو چې د عضوي تیزابو تیزابونه لکه د سرکې تیزابو، د شیدې تیزابونه او داسې نور و چې موږ او تاسو په تیر لوستونو کښې لوستي وه، نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو په دې څپرکي کې خپل عضوي تیزابونه پیژنو. په همدې ترتیب دا به هم زده کړو چې د عضوي تیزابونو د طبیعي سرچینې کومې دي، د انسانانو په د ژوند په کومو اړخونو کښې کارول کېږي، کوم کیمیاوي فعالیتونه باندې بس به پر وکړو. لومړی راځو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو خپله د کاربوکسیل ګروپ پیژنو. څه شی پیژنو؟ د کاربوکسیل ګروپ. چې خپله د کاربوکسیل ګروپ چې د خپله د هغو عضوي مرکباتو لپاره چې خپله د هغوی د اکسیجن یا هم اکسیجن لرونکي مشتقاتو د جملې څخه وي، چې یو هم مهم خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې خپله دا ډول مرکباتو په ترکیب کې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دا ګروپونه همیشه د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. نو دغه د کاربوکسیل ګروپ، د کاربوکسیل ګروپ د کاربینول یا هم هایدروکسیل له ګروپونو څخه جوړ شوي دي، چې زیاتره یې په دې بڼه سی ډبل او ایچ په بڼه لیکل کېږي، چې دا ډول دا یا دا ګروپ کولای شو چې خپله د پروتون ورکوونکي په توګه هم یا هم د پروتون ډونر په توګه عمل وکړي او بدلون ومومي چې مختلف شکلونه جوړولی شي. اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو نومېښودنه لولو. د عضوي تیزابو نومېښودنه که چیرې وګورو، موږ او تاسو هم په معمولي طریقه سره او هم په آیپک په طریقه سره ښودلی شو. لومړی د عضوي تیزابو معمولي نومېښودنه وایو، چې د عضوي تیزابو معمولي نومېښودنه چې د هغوی د اړوند تیزابو د سرچینو له لانتنې یا هم یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده. یعنې د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو فارمیکا سید، چې خپله د میژي یا هم د فارمیکا د لانتنې کلمې څخه اخیستل شوې ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو مثال اسیتیک اسید ده، چې خپله د سرکې د لانتنې کلمې یعنی د اسیتوم څخه اخیستل شوې ده. یعنی په همدې ترتیب سره د هغوی د دې کلمې پر اساس باندې موږ او تاسو ټول معمولین نمونه چې د هغوی د اړوند تیزابو د لاسته راوړنې د سرچینې پر بنسټ کولای شو چې ترتیب کړو. یعنی کچیر په یو داسې تیزاب وکړي چې خپل بیلابیل معاوضې ولري، په هغه صورت کې بیا کولای شو چې کاربونونه د کاربوکسل د ګروپ سره چې په اړیکه کې اوسي، لاندې قبل د یونانی ژبې په تورو یعنی الفا بیتا گاما دلتا او داسې نورو په نښه سره کېدای شي چې څه شي وښودل. نو د کاربوکسل په ګروپ پورې تړلي کاربونونه چې دي همیشه په الفا او په نورو تورو سره ښودلی سو. د بیلګې په توګه چې پر گاما باندې گاما پر کاربون باندې دلته د هایدروکسیویلر اسید په نوم سره یو چیش شوی ده، یو مرکب یعنی یو عضوي تیزاب چې کړی ده په لاس را کړی ده. او کچیرې د آیپک په طریقه سره بیا ګرانو زده کوونکو ګورو، د آیپک په طریقه سره موږ او تاسو وینو چې خپله لومړی د آیپک په طریقه کې یو زنځیر انتخابیږي د کاربوکسل ګروپ لرونکي وي، او بیا وروسته هغه ټاکلی او موندل شوي نمبر وهنه کیږي، شماره ګزاري کیږي. د شماره ګزاري څخه وروسته نمبر وهل خپله د کاربوکسل د ګروپ له کاربون څخه پیلیږي چې په دې ترتیب سره لومړی به د معاوضه نوم اخیستل کیږي، او بیا په همدې ترتیب سره د کاربوکسل لرونکي اور زنځیر نوم ولیکل سي، او اړوند هایدروکاربون، الکان، الکین او الکاین یعنی د هغوی د نوم هغه ورستی تور چې د ای تورې هغه به په او آی کلمه یا ورستاری باندې چیش سي تعویض سي، او خپل د اسید کلمه به په اخیر کې په اضافه کړو یا هم ذکر کړو. د بیلګې په توګه موږ او تاسو په لومړي مثال کې لکه ایتانویک اسید لومړی یو اور زنځیر مو انتخاب کړ، بیا په دې ترتیب سره شماره گزاری مو پیل کړل. شماره گزاری مو د هغه کاربون څخه پیل کړ کوم چې کاربوکسیل ګروپ پټ نشته وی، او بیا په دې ترتیب سره لومړی مو د هغه کاربون یادونه وکړه چې معاوضه اور باندې وصل شوی وي. نو په دې اساس دلته موږ او تاسو وینو چې په لومړي مثال کې ایتانویک اسید یو مرکب ده. که چیرې په دوه مثال کې بیا موږ او تاسو وګورو، په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته ګونی اړیکه ده. په همدې اساس باندې اور زنځیر انتخاب شوی دی. د اور زنځیر څخه وروسته بیا موږ او تاسو شماره ګزاري، او د شماره ګزاري څخه وروسته وایو چې دریم کاربون باندې بیوتانویک اسید یعنی په پای کې مو د اسید کلمه چې کړه ذکر کړه. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو هغه فزیکي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي. لومړی دا چې خپل عضوي تیزابونه چې دي د مشبوه هایدروکاربونونو د هغوی درې لومړی یو قیمته تیزابونه دي چې دوی خپل بیرنګ مایع وي دي، یا هم مایع ده چې خپل تیز بوی درلودونکي دي، او په همدې اساس د مشبوه هایدروکاربونونو د یو قیمته تیزاب وو، او د هغوی د کاربونونو شمیر یې کچیر د څلور څخه تر نه پورې وي د کاربونو شمیر، نو دوی د چې دي د کوچو او د بادامو د غوړیو په شان بوی درلودونکي دي. نو لاندې قبله دا چې خپل مصنوعي کوچ او شیرینی خپل په یو په زړه پورې بوی درلودونکي دي، نو نوموړي تیزابونه هم په هغوی کې چشکیږي او زیاتیږي. او کچیر د مشبوه هایدروکاربونونو تیزابونه خپل د هغوی د لسو څخه زیات کاربونونو اټمونه درلودونکي اوسي، بیا دوی چې دی بی بوی دي یعنی هغه تیزابونه چې بیا بیت د سوال څخه تر 22 پورې د هغوی د کاربونونو اټمونه زیاتیږي، بیا دوی چې دی په خپل مالیکولي ترکیب کې دا ډول کاربونونه ولري، نو دا ډول وایو چې دوی په حیواني او نباتي غوړي کې تشکیږي موندل کیږي دا ډول عضوي تیزابونه. نو لاندې کبله چې خپل یو د شحمي تیزاب په نوم سره هم موږ او تاسو دا ډول تیزاب یادولای شو. د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو سره چې موږ او تاسو وایو، د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو په منځ کې دوه هایدروجني اړیکې هم شتون لري. نو د هغوی د مالیکولونو په منځ کې خپل د جذب قوه د نورو اکسیجن لرونکو مرکباتو په پرتله یو شان او کتلې لودونکي دي، یعنی کتلې یو شان دي. ازو بل ګران زکونکو، د مالګو جوړېدل دي چې د مالګې په جوړېدلو کې هم یو هم د عضوي تیزاب او د کیمیاوي خواص د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپل کاربوکسیلیک اسیدونه چې د خپل لفعال فلزات سره تعامل کولای شي، او په پایله کې یا هم په نتیجه کې مالګې جوړېږي او هایدروجن چش کیږي، جلا کیږي یا هم آزادیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ، موږ تاسو وینو چې کاربوکسیلیک اسیدونه دي د سوډیم یا فعال فلزات سره چې کوي تعامل کوي په نتیجه کې موږ او تاسو وینئ چې د دې څخه په دې ترتیب سره مالګې راځي فلزي مالګې دی او هایدروجن څخه چې کیږي آزادۍ چې دلته موږ او تاسو دغه مرکب کاربوکسیلیک اسید نوم یا هم د کاربوکسیلیک مالک په نوم سره هم شکوالی سو یادوالی سو او بل په دې ترتیب سره په لاندې ډول سره د مثال کې هغه فرمولا او د مثال کې موږ تاسو وینو چې فارمیک اسید سوډیم هایدروکساید یا هم سوډیم فارمیت ورڅخه چې شکیږي لاس تر ازیا او هایدروجن ورڅخه آزادیږي عضوی تیزابو د خنثی کېدو تعاملاتی چې کاربوکسیلیک اسیدونه چې د غیر عضوی تیزابو په شان د الکلی سره تعامل کوي او په پایله کې موږ او تاسو مال کا او بچ کوي پلاس را کوي دا ډول عضوی تیزابونه خپل ضعیف دي نو د مالګ او په اوبو محلول کې دي چې کوي الکوي خواص د ځان څخه شي نو ځکه دوی په اوبو کې هایدرولیز کیږي چې کله هایدرولیز د ضعیف تیزاب او کوي الکلی موږ او تاسو چې کوي پلاس را کوي لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کې وینئ موږ او تاسو وینو چې دلته خپل یو هم د اوکزالیک اسید په نوم سره یو مرکب ده چې دوی هایدرولیز سي د ترتیب سره خپل د باریم هایدروکساید الکلی په موجودیت کې موږ او تاسو وینو یو اسید او بل هم چشته د الکلی ده په نتیجه کې موږ او تاسو ورته د ترتیب سره خپل یو او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې خپل د باریم اوکسالیت یو مرکب تشکیلی او نتیجه کې او پرتقه لاسته راځي. اول ګرانو زکونکو تاسو وینئ دلته د کاربن او د اکسیجن د اړیکې د پرې کېدو پر بنسټ د تیزاب تعاملات دي. کچیرې دا ډول هایدروکسیل ګروپونه بیا د هایدروکسیل کاربوکسیل ګروپ څخه جلا سي نو د هغوی د پاتې شونې د اسایل ګروپ چې څنګه تاسو وینئ د اسایل ګروپ په نوم سره یادی جاو د کاربوکسیل ګروپ سره څخه خپل د یو هایدروکسیل ګروپ جلا کېدل خپل د بیلابیل ګروپونو د منسراتلولو عامل ازو ګرانو زکونکو د عضوي تیزابو لاسته راوړنه وایو که څه هم کچیر وګورو د عضوي تیزاب د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو لومړی د لومړني الکول د اکسیدیشن څخه کولای شو چې عضوي تیزابونه لاسته راوړو. کچیر لومړني الکول خپل اکسیدایز شي یا هم اکسیدیشن شي نو دی الدیهاید او دې ترتیب سره د الدیهاید اکسیدیشن څخه خپل عضوي تیزابونه چې شکیږي لاسته راځي چې په داسې ډول تعاملات کې موږ او تاسو وینو چې د تیزاب محلولونه د هغوی د پوتاشیم منګنیت اکساید او په همدې ترتیب سره پوتاشیم د کروم اکساید په واسطه سره دی چې شکیږي اکسیدایز کیږي چې دا ډول مرکبات د اکسیدایتونو په توګه کارول کیږي. لکه څنګه چې تاسو په مثال کې وینئ پرایمری الکول یا لومړنی الکول د همدې ترتیب سره د هایدروجن او د تودوخې او کتلیس په موجودیت کې موږ او تاسو ته پال دی هاید او د هاید په ورسته کیداسي په کاربوکسیلیک اسید باندې چې شي سی او په همدې ترتیب سره په دې مثال کې موږ او تاسو وینئ چې خپل الکول او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینئ چې پرایمری الکولونه دي او د پوتاشیم منګنیک اکساید او په همدې ترتیب سره دی تلس پونټیټ کریمول او تاسو ته کاربوکسیلیک اسیدونه یا هم عضوي تیزابونه چې شکوي پلاس را کوي. راځو ګرال د کونکو د الکلونو اکسیدیشن څخه د تیزابو لاسته راوړنه وایي. یعنی موږ او تاسو ویل چې په دوی طریقو سره یو خپل د لرونی الکول د اکسیدیشن څخه بل هم د الکلونو اکسیدیشن څخه کولای شو چې تیزابونه لاسته راوړو. د الکلونو اکسیدیشن څخه کچیر الکلونو خپل د پوتاشیم منګنای اکساید د الکلی یو توت محلول سر یو ځای کړل سي د هغوی اکسیدیشن عامل تر سره کیږي دا وي تر مینځ دغه الکلون زنجیر خپل د جوړه اړیکو برخه کړي کیږي او په پایله کې خپل د عضوي تیزاب دوه مالیکولونه یا هم دوه مالیکول عضوي تیزاب سره تشکیږي لاسته راځي. لکه څنګه چې مثال کوم راو تاسو وینئ چې دلته دوه مالیکول اسیتیک اسید او پروپانیک اسید سره تشکیږي لاسته راوړل سو. یو هم مهم عضوي تیزابونه دي چې هغه عبارت دي له فارمیک اسید څخه د دې مالیکولي فرمول د اسیتیک اسید، اگزالیک اسید، مالونیک اسید، شحمی تیزابونه هم د ترتیب سره پالمیتیک اسید، ستاریک اسید او اولیک اسید چې د ټول هغه مالیکولي فرمولونه یې دي. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست ترځونې برخې ته چې اوس سوالونه مطرح شوي دي تاسو ته هیله کیږي چې دا سوالونه ته درست ځوابونه ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن نه ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي. تر بیا راتلونکي دوست په شی چاره ولري.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیره ته راولېږئ 00422311.
خفدا نن بیا جلی خفدا ورځ آشنا ستاسو